سالور بجو شوې دا ازادي رادیو دا تاسو کولای شئ په دې اوساته خبری مجله کې چې زه اجمل تورمان یې تاسو ته وړاندې کوم د افغانستان او نړۍ په اړه له مهمو موضوعاتو خبر شئ. په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو ونیزه خبرونه هم درته وړاندې کوو، خو دمګړی فریبا ظاهر له مهمو خبرونو سره.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د تخار ولایت د چاه اب ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو جګړه په شاتم بول سوي ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومتریک دستګاه استول پیل کړی دی، او هغه ایرانی بیرغ لرونکي کښتۍ چې د څو نیو لپاره د مدیترانې په اوبو کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تعقیب شوی و، داسې ښکاري چې یو ځل بیا یې خپل مسیر بدل کړی دی. د خبرونو تفصیل. د تخار ولایت د چاه اب ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو د تیر شپې برید په شاوتم بول سو. وسلوالو طالبانو تیر شپه پر چاه اب ولسوالۍ ډله ییزه حمله وکړه. د تخار د والیبان محمد جواد هجری نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي، او دغه جګړه چې تر نن پورې دوام درلود اوس د ولسوالۍ څنډو ته په شا شوې ده.
از استقامتي ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان بالای ولسوالی چاه اب هجوم آوردن، فضل خدا با اونجا با مقاومت شدید نیروهای امنیتی ما مواجه شدن و اینا نتونستن که ولسوالی را تسخیر بکنن یا تحت تصرفشان بیارن. جنگ به اطراف ولسوالی کشانده شد.
په دې جګړه کې د اوشتي مرجوب لپاره تر اوسه څه نه دی ویل شوی. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، پر ټویټر لیکلی چې د چاه اب ولسوالۍ ودانۍ او ټولې دفاعي پوستې نیولې دي، خو د تخار د والي ویان دا نه مني چې د ولسوالۍ او د ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ ودانۍ دي طالبانو نیولې وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومتریک دستګاه واستول پیل کړل. د دغه کمیسیون وایند زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لړۍ نن جمعه پیل شوه.
فراه، هرات او بادغیس ولایتونو ته دغه اساس ما د لیگ نن پیل شو. هغه تخنیکي ستونزه و، هغه درملک کمپنۍ هغه مسولیت واخیست، نوی ورژن یې راوړو، هغه زموږ همکارانو په دغه وایستو کې ځای پر ځای کړو، هغه مشکلونه سر شوی دی.
یو شمیر ګوندونه بیا وایي چې بایومتریک دستګاوی تخنیکي ستونزې لري او له دې کبله دوی ته د منلو وړ نه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې 12000 نوي بایومتریک دستګاوی رانیولي چې د پخوانیو 22000 سره شمیر 9000 دستګاو ته رسیږي. په بدخشان کې د بشري حقوقو ولایتي کمیسیون د هغو ماشومانو په اړه اندېښنه وښوده چې د بېوزلۍ له کبله درانه کارونه کوي. ویل سوي په بدخشان کې شاوخوا 200000 ماشومان په بېلابېلو درنو کارونو بوخت دي. د دغه ولایت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر عارفې نوین ازادي راډیو ته وویل
قراری گزارشاتی که از مراجع مختلف و همچنان نهادهای دولتی مشخص داده شد که 200000 تیول در سطح بدخشان مصرف کار شاقه می باشند، که ما با یک دید نگرانی می بینیم که بیشتر نگرانی ما را البته بیشتر ساخته.
په بدخشان کې د دغو ماشومانو کورنۍ وایي چې دوی د بیوزلۍ له کبله مجبور شوي دي چې په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. هغه ایرانی بیرغ لرونکي کښتۍ چې د څو اونیو لپاره د مدیترانې په اوبو کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تعقیب شوی و، داسې ښکاري چې یو ځل بیا یې خپل مسیر بدل کړی دی. همدې مسلې د دې کښتۍ د اصلي ځای په اړه پوښتنې راپورته کړې وې. په لسو ورځو کې دا دریم ځل دی چې د ادریان دریا یو په نوم کښتۍ چې مخکې ګریس یو نومېدل یو نوی مسیر غوره کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن په ناروې کې خبریالانو ته ویلي چې دغه کښتۍ اوس د لبنان پر لورې حرکت کړی. تر دې وړاندې دا کښتۍ په جبل الطارق کې په دې تور نیول سوی و چې ګواکې سوریې ته یې تیل انتقالول. اوکراین وایي له روسیه سره یې د زندانیانو د تبادلې خبرې لا هم دوام لري. تر دې وړاندې ناتایید شوي راپورونه ویلي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې چارې بشپړې شوي دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویاند نن پر خپله فیسبوک پاڼه دا خبره لیکلې ده. د څرګندونې وروسته لاغه کېږي چې له روسیه سره د 24 بندي اوکراینیانو د یوې کورنۍ غړي د ازادي راډیو کریمیا څانګې ته ویلي چې ټول زندانیان خوشې شوي دي. د هغه کسان دي چې تېر کال په ازوف سمندر ارګی کې د روسي ځواکونو لخوا په دې تورونی ولسو چې د روسي چارواکو په خبره د دوی تر کنټرول لاندې وبوته نه نوتلی و. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړې. دا غدرې هیوادونه دي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې لا هم پاتې دي. دا په داسې حال کې دي چې پر ایران د امریکا متحده ایالاتونو فشارونه دوام لري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن د فنلند په پلازمینه کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشر فدریکا موګریني سره د اروپایي ټولنې د غونډې په څنډو کې ګوري. دوی په خبرو کې په خلیج کې د کشتیو د امنیت حساس موضوع هم مطرح سي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پولند ته خپل سفر لغوه کړی دی. ولسمشر ترامپ په خپل هیواد کې پاتې سي څو د دوریان په نوم د هغه طوفان چاره وکړي چې په څو ورځو کې فلوریدا ایالت ته د راتګ خطر سته. ډونالد ترامپ د پنځمې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ویل د دې لپاره چې ډاډمن سي چې د فدرال حکومتي ټولې منابع د طوفان پر راتګ تمرکز کړی، پولند خپل سفر لغوه کوي. د ویل پریکړه کړی چې راتلونکې اونۍ پولند ته خپل مرستیال مایک پینس ولیږي. د خبرونو پای.
ل فریبا ظاهر نه پمننه دا خبرونه تاسو د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او په پاڼه هم کتلی شئ. ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو ټکی او آر جی. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونې به د دوهې په ناسته څه اغېز ولري؟ په دې اړه راپور او د ولسمشر ترامپ د دغو څرګندونو په اړه په اسلام آباد کې د پخواني افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره مرکه.
امریکا د ولسمشر څرګندونې ضد نقیضې دي. څه چې مهم دی هغه د طالبانو او امریکا ترمنځ روانی خبری دید که توقع داشتی که چه پیورا توقعی با نهایی شید.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتینو ته د بایومیټریک دستګاو استول پیل کړل. دغه کمیسیون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل
فارا، هرات او بادغیس ولایتونو ته د دغه اساس ما د لیګ نن شاید.
دغه شان په بهرنۍ موضوعاتو کې درته دا موضوع لرو چې د ایران په سمنان ولایت کې په هغه فضائي مرکز کې یو توغندې چې په پام کې ورڅخه د پنځم به پورز فضا ته وتوغول شي، د توغولو په دزګه کې چاودلې ده. په دې اړه درته راپور لرو او د خبرونه په دوهمه نیمه کې هم ازادي او اوریدونکو ونی سپورګرام. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونې به د دوهې په ناسته څه اغېز ولري؟ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر کمول تایید کړي، خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو هم ټینګار کړی دی. زموږ همکار ناجیه ساپۍ همدا اوس را سره د کابل نه د تلیفون په لیکه ده او په دې اړه جزئیات راکوي.
ډیر مننه ترمن صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د نهم پړاو بحثونه نن هم روان دي. که څه هم ځینې رسنیو په دغو خبرو کې د پرمختګونو خبره کړې، خو لا هم یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره دقیق معلومات نشته. له بلې خوا بیا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونو په اړه اندېښنې مطرح شوې چې د ویلی په افغانستان کې به د امریکایي زرګونه سرتیری پاتې شي. په همدې حال کې په خواني ولسمشر حامد کرزی ته نږدې همکار او د دفتر رئیس عبدالکریم خورم شیبه مخکې ویل چې د ترامپ دغه څرګندونې تیر خبرو سره په تضاد کې دي. خبروي چې د ښاغلي خورم د خبرو یو برخه وورو.
این گفته های رئیس جمهور ترامپ متناقض است با چیزی که قبلا خودش گفته بود که از خروج مکمل حرف زده بود.
ولسمشر ترامپ فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي. د ولسمشر ترامپ په وینا د امریکا استخباراتو او نظامیانو د پام وړ شمیر به په افغانستان کې حضور ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې له طالبانو سره د یوې هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 8600 امریکایي سرتیري پاتې شي او دغلته به د دوی حضور په افغانستان کې په شر د ولسمشر د نوماندانو جدي اندېښنې راپارولې. د ولسمشر زو ټاکنو نومان او د ملي وفاق ټاکنیزې ډلې مشر احمد ولی مسعود هم له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې وکړې. ښاغلی مسعود په دې اړه وویل
سیاست یا پالیسی آمریکا در قبال افغانستان در مجموع یک سیاست تقریبا متناقض است، یعنی تا هنوز است.
د امریکا متحده ایالاتونه د مهال په افغانستان کې 14000 سرتیری لري. تر اوسه طالبانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو طالبانو ویلي چې په دوحه کې له امریکایي هیات سره خبرو کې مهم شرط له افغانستانه په بشپړه توګه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. یو شمیر څارونکي بیا وایي تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمول د 2000 تر حده ارزیابي کول، خو د ولسمشر ټرمپ تازه سرګندونو له افغانستانه د بهرنی سرتیرو د وتلو مسله یو نوی او پاینې حال کې پیچلې پړاو ته رسولې ده. په همدې حال کې د امریکا او طالب استازو په قطر کې نن خبرې روانې دي. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرو په اړه بیلابیلې څرګندونې کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر لیکلي چې د دواړو خواوو شپې تر نیمایي پورې روانې وي او مهم پرمختګونه شوي، خو د دغو پرمختګونو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. ولې ترمنځ
ډېر ډېر مننه ناجیه صاحب وه چې د ولسمشر ټرمپ د وروستنو څرګندونو په اړه یو شمېر غبرګنونه را سره شریک کړل. قدرمن اوریدونکو، زموږ همکار عصمت ساروان په پاکستان کې د افغانستان له پخواني سفیر حضرت عمر زاخلوال سره هم په دې اړه مرکه کړې ده. ښاغلی زاخلوال وایي
د امریکا د ولسمشر څرګندونې ضد و نقیضې دي. څه چې مهم دی هغه د طالبانو او امریکې تر منځ روانې خبرې دي چې توقع داره کېږي چې په ورځو کې به نهایي شي، او تر کومه ځای چې زه معلومات لرم هغه په دغې په پایله کې کوم هوکړه لیک چې لاسلیک کېږي د هغې په اساس به د افغانستان څخه بهرني ځواکونه په شمول د امریکې په بشپړه توګه باندې وځي. نو اصلي قضاوت مونږ باید په هغه سند باندې وسي، نه د امریکې ولسمشر د شخصي څرګندونو په اساس.
فکر نه کوي چې طالبانو به همداسې یوه موافقه یا پشکاره یا پټه له دوی سره کړې وي چې امریکا دې په یو نه یو شکل سره نظامي حضور په افغانستان کې ولري؟
زه فکر نه کوم. تر کومه ځایه چې ماته معلومات دی هلته د امریکې د فوزونو د بشپړ وتلو موضوع مطرح ده.
یوه هیواد هغه هم د امریکا په شان د یوه ستر هیواد یو ولسمشر دغسې غیر مسؤلانه خبرې کولی شي؟
نو د امریکې ولسمشر خو نورې خبرې هم کړي. هغې په افغانستان کې د امریکې د توانمندۍ چې لس میلیونه وګړي دلته وژلی شي او په نتیجه کې جګړه ګټلی شي، داسې خبرې څرګندونې هم یې کړي دي چې هغه خو یې ډېر مسؤلانه نه وي.
دا توان امریکا لري په دې کې خو څه شک نشته که اتم استعمال کې دا کولی شي؟
نه ولې نه، مګر دا چې بیا په عمل کې دا کار دی وشي خو بیا دا حقیقت ته ډېر لرې دی. غیر د څرګندونو نه اضافتن کوم بل ارزښ او یادا چې طبعا توهیني وګڼو او موږ ټولو اکثر عمل هغې ته وخود.
یوازې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې له طالبانو سره له موافقې وروسته د امریکایي ځواکونو یا د سی آی ای د حضور خبره نه ده کړې، نورو امریکایي چارواکو هم کړې ده. مثلا
په امریکې کې زه دوه مختلف یا زیات موقفین وینم. مثلا د سناتور ګرام خبره دا ده چې امریکایي فوزونه دلته په دوام پیدا کړي. متيقین ما چې د زنو برحاله جنرالانو به هم دا موقفي، ځکه د پخوانیو جنرالانو لکه جنرال پیټریس او همدارنګه نورو جنرالانو هم په دې اړوند باندې لیکنې کړي او دا څرګندونې کړي چې د افغانستان څخه د امریکایي فوزونو بشپړ وتل د امریکا
امنیت ته په حقیقت کې وخت فل هغه دا کار باید ونیش. خو هغه په دې اوس وخت کې مونږ باید په څرګندونو په شکل باندې ونیسو. څه چې مهم دی هغه دا دی چې کوم اسناد چې ځکه د امریکا او د افغانستان د حکومت تر منځ پر راتلونکي اونۍ کې حکومت مودي په داخل دی اونۍ کې چې د سیاسي سند به امزشي او همدارنګه طالبان او د امریکا تر منځ که په هغه کې د امریکا د فوجونو د بشپړ وتلو خبره وي نو باید مونږ هغه څه قانوني څه ځکه چې هغه هوکړه ده او دا نور شي څرګندونې دي.
ځینې خلک وایي چې کوم ژمنه چې طالبان امریکا ته ورکوي او د هغه په وړاندې امریکا حاضریږي چې د خپل ځواکونو د وټولو محالويش اعلان کړي، طالبان هغه شمنې عملی کولای نشي. مثلا طالبان د داعش مخنشي نیولای یا د نورو ترهګرو ډلو مخنشي نیولای، شاید یو شرط دا هم وي چې د افغانستان له اوسني حکومت سره په یو نوي شکل سره جوړ شي او روغه وکړي. په طالبانو کې یو شمېر کسان په دې اصرار لري چې باید خامخا د زور له لارې واک بیرته ونیسي او اسلامي امارات چې دوی پخوا درلود هغسې یو امارت جوړ کړي. که دوی کومه موافقه هم کوي هغه عملي کېدی نشي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
اول خو بیا هم تر کومه حده چې زه معلومات لرم او د خبرو په جریان کې داسې یو هوکړه چې طالبانو دي امریکې ته ورکړي، داسې یو ژمنه چې طالبان دي امریکې سره کړي وي، البته اسناد به وښيي چې د دوی د فوجونو په وتلو سره به طالبان بهرني جنګیالي له منځه وړي یا داعش به له منځه وړي، داسې څه نشته. څه شی چې ژمنه د طالبان د لوري هغه دا ده چې دوی به په خپلو لیکو کې او یا په خپلو سیمو کې حد اقل همدا اوس چې د دوی د کنټرول لاندې دي بهرني جنګیالیو ته زیان ورسوي. دوی به خپلې اړیکې د بهرنیو جنګیالیو سره لکه القاعده کلریش کوي به او همدارنګه به طبعا په هغه سیمو کې چې داعش دی په هغې کې نو بیا یو څه به زه فکر کوم چې د هماهنګۍ الفاظ به وي چې په هماهنګۍ سره د داعش پټ ځایونه په نښه شي او له منځه لاړ شي. په راتلونکي کې خو به دا توقع کېږي چې طالبان به د نظام یوه برخه واوسي. طالبان به نظام نه اوسي، د نظام یوه برخه به واوسي. هغلته به ژمنتیا او یو کوم تعهد چې کېږي هغه به د هغه نظام او د امریکې د نظام تر منځ وي چې هغه به تمن په افغانستان کې بهرنیو جنګیالیو ته د پټ ځایونو نه ورکولو یا حتی کې وي له منځه وړلو مسله به وي.
د اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوالو چې د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه یې نظر څرګندولو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدرمنو اوریدونکو، مخکې لدی مو داسې راپورونه درلودل چې د تخار ولایت سیمه چارواکي وایي نن د جمعې ورځ سهار 15 بجې وسلوالو طالبان د ولایت پر چاب ولسوالۍ ډلې برید پیل کړی او اوسمهال په دننه ښار کې جګړه روانه ده. ویل کېدل چې د ولسوالۍ مرکز د وسلوالو طالبان لخوا نیول شوی دی. خو اوس زموږ همکار اجمل آریان د تلیفون په مستقیمه کرښه دی راسره. وایي کېږي چې دولتي ځواکونو بیرته د دغه ولسوالۍ مرکز نیولې ده. آریان صاحب، په دې اړه روسي جزئیات څه دي؟
مننه فرماس زلمه، خپل سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وړاندې یادونه وکړه، د تخار سیمه چارواکي وایي چې افغان ځواکونه په رسېدو سره چاب ولسوالۍ ته دوی هلته تصفیه عملیات پیل کړل چې په پایله کې وتوانېدل وسلوال طالبان له ښار څخه یې باندې وباسي. د تخار د ولي ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د چاب ولسوالۍ ښار د ولسوالۍ ودانۍ د امنیت قمندانۍ ودانۍ یعنی په ټولو کې ټول دولتي تاسیسات د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي او د ښار په شاوخوا لرو کلو کې خال جګړه جریان لري. بیا په ورته وخت کې د تخار د امنیت قمندانۍ ویان خلیل ناصر ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال افغان ځواکونه په سیمه کې عملیات لري او هغه سیمه چې د وسلوال طالبانو په ولکې ته ورغلې وي غواړي چې هغه پاکې کړي. نوموړی وایي چې په دغه عملیات کې تر اوسه پورې 28 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او همدارنګه وایي چې د افغان ځواکونو 2 تنه سرتیري هم ټپي شوي دي. نو موږ وایي چې دغه تصفیه عملیات به تر هغه وخت پورې په سیمه کې دوام ولري تر څو چې د چاب ولسوالۍ اړوند شاوخوا سیمې د وسلوال طالبانو له حضور څخه نه وي پاتې شوي.
بالے آرین صاحب کدھر تو وہ چھ دغه چاپ جگڑا کے چھ د سہار پنځه وجو نه پیل شوی د مرګ شو په پاړه هم څه خبر شته کنه
پرواسه په دیاړه مل سره خبرې وکولې چارواکي وایي چې په دغه جګړه کې د لرګو سره سره زنه او دغه رنګ یو شمیر دکانونه او استوګن کورونه مو ور اخیستل. دوی وایي چې مالی ځاني زیان خلکو ته اوخته ده خو اوس پر دقیق ارقام معلوم نه ده ځکه چې خلک په کورونه کې دلا هم ښار ته نه دي راوتلي. دوی وایي چې وروسته به دغه ارقام او د خسارات او د ځانونو ارقام له رسنیو سره شریک کړي. خو دوی د جګړې یو لامل دا و خو چې له دوه کالو راهیسې دلته د خلفرو وسلوال ټوپکیان تر منځ د قلبني جګړه وه.
بله آرین صاحب، نور سیمې هم شاوخوا د نامنیو راپورونه ورنه ورکړل شوي دي. نور سیمې څنګه؟ تخار ولایت نورې سیمې نورې ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده که نه هلته آرامي ده؟
بله ترمان صاحب، تېره شپه د تخار په ګڼو ولسوالۍ باندې طالبانو بریدونه کړي لکه انګقلا، برقات، بهارک. د بهارک ولسوالۍ باندې مسلمان طالبانو تېره شپه دولس بجې برید کړی و چې د تخار د ولایتي
د بهارک د ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه هم راپورونه او خبرونه داسې اوازې خپرې شوي دي. دا څنګه موضوع ده آرین صاحب؟
بهارک ولسوالۍ نه ده سقوط نه ده کړی، تنها په یو امنیتي بیس باندې البته طالبانو برید کړی چې بېرته برید په شا سمبول شوی ده. او دارنګ په زرقد ولسوالۍ کې هم طالبانو د افغان ځواکونو په پوستو باندې بریدونه کړي وو. شالته هم مرجوب له دواړو خواوو څخه اوښتې ده خو دقیق ارقام نه ده معلوم.
ډېره ډېره مننه د ازادي راډیو همکار اجمل آرین چې په تخار کې د چاب ولسوالۍ د وروستي بریدونو په اړه معلومات راکول.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
بله قدرمن اوریدونکو، بیا هم خرغ لاس وسی و بهرنۍ موضوع راغلو. د ایران په سمنان ولایت کې په هغه فضایي مرکز کې یو توغندې چې په پام کې وو ورڅخه د پنځ شنبه په ورځ فضا ته وتوغول شي، د توغولو په دستګاه کې چاودلې ده. دا پیښه داسې مهال کېږي چې په پام کې د نن د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي. په یو بل پرمختګ کې بیا امریکا په لبنان کې له ایران سره په تړلې حزب الله ډلې او په عمان کې پر هغو افرادو چې د ایران له قدس ځواک حماس ته د نقدو پیسو په لیږدولو کې په لاس لرلو تورن شوي نوي بندیزونه لګولي دي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
یو ایرانی چارواکي تایید کړ چې چاودنه د ایران د سمنان ولایت امام خمینی په فضایي مرکز کې د توغولو په هغه دستګاه کې چې په پام کې وو ورڅخه پرون پنځشنبه یو توغندی فضا ته وتوغول شي اشوې ده. دا ظاهرا د ایران دریم توغندی دی چې روان کلی فضا ته توغول ناکامه کیږي. رویترز خبری آژانس د ایران د یو چارواکي چې د نوم نه خوولو په شرط خبري کړي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دغه توغندی د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله منفجر شوی دی. رویترز د یو امریکایي چارواکي خبري هم راخیستي چې ویلي دي فضا ته د ایران لخوا د سپوږمکۍ توغول ناکام شوی دی. په هغو تصویرونو کې چې د پلانټ لابس او ماکسر ټکنالوژي شرکتونو ساتلایټونو اخیستي ښکاري چې د توغندي د توغولو له دستګاه څخه تور لوګی پورته کیږي. څو ورځې مخکې له دې ځایه په اخیستل شوو تصویرونو کې چارواکي لیدل کیږي چې د توغولو دغه دستګاه په شنه رنګ رنګوي. په پرونیو تصویرونو کې بیا ښکاري چې ظاهرا نیمایي برخه سوځېدلې ده. دغه چاودنه داسې مهال کیږي چې د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به نن د فنلند په پلازمېنه هلسنګي کې د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي. دا هغه درې هیوادونه دي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې لا هم پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر ایران د امریکا متحدو ایالاتونو فشارونه دوام لري. په یو بل پرمختګ کې د امریکا خزانه وزارت پرون له حزب الله او حماس ډلو سره په تړاو شرکتونو او افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. د خزانه وزارت وویل چې په لبنان کې ډیره جمال ټرست بانک باندې په دې خاطر بندیزونه لګوي چې د سختدریز حزب الله ډلې د غیر قانوني مالی او بانکي فعالیتونو ملاتړ کوي. د دغه اقدام له مخې جمال ټرست بانک له حزب الله سره د مالی، مادي او ټکنالوژۍ ملاتړ یا له دغې ډلې څخه د مالی یا نورو برخو کې د ملاتړ په خاطر ځانګړی نړیوال ترهګر اورګان پیژندل کیږي. د راپور له مخې د خزانې وزارت په بیان کې ویل شوي چې جمال ټرست له اوږدې مودې راهیسې د حزب الله له مهمې مالی ادارې سره اړیکې لرلې او د شهیدانو الله فاونډیشن او هغو کمپنیو سره چې د حزب الله اجرایوي شورا پرې کنټرول لري مالی خدمات برابر کړي دي. د امریکا د خزانې وزارت دغه راز ویلي چې په عمان کې هغه افراد په نښه کړي چې ګمان کېږي د ایران د سپایه پاسداران د قدس ځواک لخوا په غزه کې حماس ته د نغدو پیسو په لیږدولو کې لاس لري. محمد سرور، کمال عبدالرحمن، عارف عوات، فواز محمد علي ناصر او محمد کمال الایا هغه افراد دي چې دغه بندیزونه پرې لګول شوي دي. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د خزانې وزارت مرستیال سیګال مندلکر وویل چې دغو کسانو د ایران له قدس ځواک څخه د لبنان د حزب الله ډلې له لارې په غزه کې حماس ډلې ته چې یوه ترهګره ډله نومول شوې د په لسګونو میلیون ډالرو په لیږدولو کې مرسته کړې ده. د دغو بندیزونو له مخې افراد او سازمانونه منع کیږي او هم امریکایي اتباع او شرکتونه نشي کولی چې ورسره معاملې وکړي.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
د انډونیزیا چارواکي وایي د خپل هیواد پلازمینه بل ځای ته انتقالوي، خو خبره څه ده؟ اسوت څاروان متري خبروي.
هوا تودی شي، شارونه ډوبی شي. د انډونیزیا چارواکي وایي د خپل هیواد پلازمینه بل ځای ته لیږدوي. دوی وایي چې اوسنۍ پلازمینه جاکارتا چې په جاوا سمندر کې موقعیت لري مخ په ډوبېدو ده. متخصصان وایي چې په وروستیو لسو کلونو کې د جاکارتا شمالي برخې 2.5 متره اوبو لاندې کړي او هر کال په متوسط ډول د دې ښار په شاوخوا کې له یو تر 15 سانتي متره پورې اوبل وړي شي. د انډونیزیا پلازمینه په داسې ځای کې ده چې دیارلس سیندونه سره یو ځای کیږي او نیمایي جاکارتا د سمندر د اوبو تر سطحې لاندې ده. متخصصان وایي شایي جاکارتا تر 2050 میلادي کال پورې بیخي تر اوبو لاندې شي. د مځکې د تودېدو او په نتیجه کې د کنګلونو د ویلي کېدو له کبله د واشنګټن، پیکینګ او د نایجیریا د لاګوس ښار په ګډون یو شمېر نور ښارونه هم د ډوبېدو له خطر سره مخامخ دي. لاګوس ته چې د افریقا تر ټولو ګڼ نفوسه ښار دی، له اقلیمي نظره تر بل هر ښار د سیندونو د مستېدو او سیلونو له ګواښ سره مخامخ دی.
ستاسو له پیغامونو
ابراهیم د نورستان د جلال آباد سیلان د بشوف ولسوالي سفر شباب کلی نه خبره ته پر مخ کې افغانستان لږ لږ کار کوم افغانستان سیمم کار نه کوي بیر چې سالا سیم کارت را صدام سم کار نه کوي بیر راوا ساري غم خ کار نه کوي دغه مشکلات لرو د بنغارو کې د بشوف ولسوالي په نورستان مینا کلی کې د کوم کار نه کوي کول آباد کلی کې د کوم کار نه کوي او کتا چې تفاهم کلی کې د کوم کار د تر کومه د فرکه سره پوری کدا لږ چی او شل دېچ کلی نه بم ډېری دا موږ مشکلات لرو او بل دا کوڅې دا ځینې کې مرسان نه نه دا کرشبا دا ځینې کې دا کوڅې نه په خلی دا مشکلات لرو دا چار وخت ته شو رسې ډېر په خبره باندې څه دی کول
زده هلمند والے ته خبرې کوم ما زړه دې راتلو کار کوم کوم ته دا وخت دې هم دې چې ما پیغام راځي کې په هلمند کې ډېر خلک دې دې سي وي په دې کې پر ټمبر باندې په خپل دغه مټر دې نو اخر خپل مټر دې نو وي دې خلک کوم چې دا وخت خپل مخنیوي ونی سي وسلام
د پکتیا د سمکنی ولسوالۍ نه سمی الله حلیمی تندر خبرې کوم. پښتانه می دولت مشر محمد اشرف غنی ته خداره چې تا خو ډېرې وعدې د خونکو سره وکړې خو یوازې هم سرته ونه رسوله، ولې د خونکو ته هیڅ پاملرنه ونه کړه؟
نور احمد افغانیم د هلمند ولایت دا پیغام د تقریر شوی ما د اشرف غنی نه دا ارزو پښتنه ده موږ په افغانستان کې بیکار ځوانان زیات ګرځي کار لا مل کار نه پیدا کیږي لږه کاری د عمل څخه ډیر ناوړه مالونه باندې اخته کیږي. نو ما د اشرف غنی نه دا پایښ او هیله ده چې د افغانستان د نوي نسل ځوانانو لپاره د کار زمينه برابر کړي. والسلام، به احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو تر دې د ممول ملتیا مننه کوم تر خبرونو وروسته نور موضوعات هم درته لرو او په دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکو ونیس خبرونه هم تاسو ته وړاندې کیږي. خو دا شی بچې د افغانستان په وخت څلور نیمې بجې کیدونکې دی. فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلی ده او د مهمو خبرونو لنډیز تاسو سره شریکوي.
د تخار ولایت د چاب ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو د تیرې شپې جګړه په شاتم باور سوې ده. وسوالو طالبانو تیرې شپه دغه ډلې زه حمله کړې وه. د تخار د ولی وین محمد جواد هجری نن ازادي رادیو ته ویل چې وسوال سخت مقاومت سره مخ شوی دی او دا جګړه چې تر نن پورې دوام درلود اوس د ولسوالۍ څنډو ته په شا شوې. په دې جګړه کې اوښتې مرګ ژوبلې پاره څه نه دی ویل شوی. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې 1500 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. د ننګرهار د ولی ویان د ویلې لمی په خبرولو سره ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د تیرو څلور وشتو ساعتونو په موده کې 12 مخالفین وژل شوي او درې نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومټریک دستګاه واستول او پایل کړل. دغه کمیسیون وایند زبی استعداد نن ازادي رادیو ته ویل چې د لړۍ نن پایل سو. یو شمیر ګوندونه بیا وایي چې بایومټریک دستګاه وی تخنیکی ستونزې لري او دغه دستګاه ورته د منلو وړ نه دی. هغه ایرانی بیرغ لرونکي کښتۍ چې د څونیو لپاره د مدیترانې په اوبو کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تعقیب شوی و د سشکاري چې یو ځل بیا خپل مسیر بدل کړی دی. او اوکراین له روسیې سره د زندانیانو د تبادلې خبرې لا هم دوام لري.
فریبا ظاهر نه په مننه. قدرمنو اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومټریک دستګاو استول پیل کړی. د کمیسیون چارواکي وایي د غلړې نن جمعه پیل شو چې په لومړي سر فراه، بادغیس او هرات ولایتونو ته دغه دستګاوي استول کیږي. ناجیه صافی به راپور لري.
په داسې حال کې چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د استعمالیدونکي بایومټریک دستګاو تخنیکي ستونزې لا هم پر خپل ځای دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر ولایتونو ته د بایومټریک دستګاو د استولو لړۍ پیل کړې. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
فراه، هرات او بادغیس ولایتونو ته د دغه اساس ما د لیګ نن پیل شو. هغه تخنیکي ستونزې و هغه درمنو کمپنی هغه مسولیت وخت نوې ورژن یې راوړو. هغه زموږ همکارانو په دغه وشتو کې ځای پر ځای کو. هغه مشکل سر شوی دی.
تر دې وړاندې بیا داسې اندېښنې مطرح شوې وې چې دغه بایومټریک دستګاوي قلف نه لري او د رایې اچونې له ورځې وړاندې هم ترې ګټه اخیستل کېدای شي. همدارنګه د تکراري رایو د استعمال نه مخنیوی او د عکسونو نه تشخیصېدل د دغه دستګاوو دوه نورې عمده ستونزې یادې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې 1500 نوي بایومټریک دستګاوي رانیولې چې د پخوانیو 22000 سره شمېر 9000 دستګاوو ته رسیږي. په ورته وخت کې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بایومټریک دستګاوو کې ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
اته موږ شنیدیم چې 400 بار هم شما کلک بار نشه.
ان مو غوریدلی چې تاسو کڅلور سو زل هم خپل غوته په بایومټریک کېک دی د زګای حسابوي او دا یو لوی ناورین ده. خو سړی نه داد چې یو شمیر نړیوالې کمپنی د دې دستګاو شفافیت تضمین کړي څو معلومه شي چې هغه څه چې موږ ته د ضمانت په توګه راکول کېږي درستی کنه.
تصدیق اوناره ما داشته باشیم.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د ټاکنیز ټیم بیان فضل غنی حقمل بیا لازمي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه ویل
زمنګ وړاندیز دا و چې د بایومټریک دستګاوي باید ستانډرد وي، معیاري وي، هیڅ ډول تخنیکی ستونزه ونه لري. ګوندونه باید مطمئن شي چې کومې دستګاوي چې کارول کیږي په دې کې هیڅ ډول ستونزه نشته. ولی متاسفانه چې دغه وړاندیزونو ته توجه نه ده شوې.
د یادولو ده چې د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې هم په دغو دستګاوو کې بېلابېلې ستونزې موجودې وې. د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره د رایې اچونې په ورځ د بایومټریک د یو شمېر دستګاوو کار نه کول او د کارکوونکو کمه تجربه هغه ستونزې یادې شوې وې چې د رایې اچونې په ورځ پروسه له ګډوډۍ سره مخ کړه. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا مهال ډاډ ورکوي چې په ولسمشریزو ټاکنو کې د دغو دستګاوو ستونزه هواره شوې ده.
ازادي رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د امریکا او طالبانو ترمن د هوکړې احتمال ډیر دی، خو یا دغه هوکړه په افغانستان کې د جګړې پای وي؟ په افغانستان کې به د داعش او نورو ترهګرو ډلو سرنوشت څه وي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا په هیواد کې د داعش مخ په زیاتېدونکي ګواښونه یو جدي موضوع ګڼي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې داعش او نورې ترهګري ډلې چې غړي د بیلابیلو هیوادونو اوسیدونکي دي، د سولې له پروسې سره د طالبانو له یو ځای کېدو وروسته به بیا هم سیمې او نړۍ ته یو سرخوږی وي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د داعش او څو نورو تروریستي ډلو ګواښونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له وروستي کېدو سره بیا هم د یوې اندېښنې په توګه مطرح کیږي. افغان چارواکي هم په هیواد کې د دغو ډلو او په تېره د داعش فعالیتونه جدي او خطرناک ګڼي. د ملي امنیت د شورا وایاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل د سولې له موافقې وروسته له داعش سره د ځینو طالبانو یو ځای کېدل ممکن د هیواد لپاره د داعش ګواښونه جدي کړي.
ځینې وخت اندېښنې دا راپورته کېږي او جدي ډېر احتمال شته چې که چېرې د طالبانو د سولې مذاکرات له امریکانو سره کامیابي د دوی ځینې سترې ډلې داسې ونهسي چې له داعش سره لاس یو کړي، دا کار که کېږي بیا داعش په یو غټ تهدید باندې بدلېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په قطر کې امریکایي چارواکو او طالب پلاوي د سولې موافقې ته د ژر رسېدو خبره کړې ده. که څه هم افغانانو ته دا یو ښه خبر ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د ځینو نورو ترهګرو ډلو فعالیتونه د جدي اندېښنو سبب شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې له دې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې فعالې دي چې د حکومت پر ضد جنګیږي. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي دغه تروریستي ډلې په سیمه او له سیمې نه بهر په لوړه کچه د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري او د دینی مشروعیت د بم جوړولو په روزنه او له خلیج نه طالبانو ته د مالی مرستو په جلبولو کې له طالبانو سره مرسته کوي. د ده په خبره د سولې له پروسې سره به د طالبانو له یو ځای کېدو سره بیا هم طالبان د دغو ډلو پر وړاندې اقدام ونه کړي.
طالبا به حد وابستگی مالی و مهارت های نظامی
طالبان له دغو ډلو سره دومره مالی، مهارتي او مذهبي تړاو لري چې پر وړاندې به یې اقدام کول لري خبروي. که طالبان د هغوی پر وړاندې اقدام وکړي، د طالبانو په منځ کې به جنگ او جدال رامنځته شي.
د حقانی شبکه، د عبدالمنان نیازی ډله، پاکستانی طالبان، جندله، لشکر طیبه، جیش محمد، اندیشه اسلام، جبهه پیامبر، نهاد الاسلام، د ازبکستان اسلامی حرکت، دعوت القرآن او نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو، داعش او القاعده ترڅنګ فعالیت کوي. همدارنګه د شرقي ترکستان جنبش، انصار الله او البدر تروریستي ډلې ګڼل کیږي. اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سو میاشتې مخکې په افغانستان کې حزب التحریر هم د تروریستي ډلو غیر نظامی څانګه بللې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د دغو ډلو توپیر دا دی چې دوی له بهره راغلي، له دې هېواده بهر د سیمې په کچه پروګرامونه لري، خو په افغانستان کې ولسی بنسټ ډیر کمزوری دی. د امنیتي چارو پوه مرزا محمد یارمند وایي د دغو ډلو ریښې تر ډیره په پاکستان کې دي او له طالبانو سره د سولې له هوکړې وروسته به فعالیتونه نور هم پراخ شي. د غور جنګیالي، چچني، پاکستاني، ازبک، عرب، ترکمن، تاجک، قزاق، قرغز او نور په دغو ډلو کې شامل دي. مرزا محمد یارمن وایي دغه جنګیالي د افغانستان په ځینو برخو لکه بدخشان کې د شورویانو پر ضد د جهاد له وخته موجود وو او حتی له ټولنې سره یو ځای شوي دي.
اینا د وطن خود رفته نمیتونن و زمان جهاد افغانستان آمده بودن.
دوی د افغانستان د جهاد پر مهار راغلي وو، اوس خپلو هیوادونو ته نشي تللی. هغوی دلته ودونه کړي او نسل تولید کړی، یو شمېر یې له ټولنې یو ځای شوي او ټولنیزې ریښې لري، په ځانګړې توګه په بدخشان کې.
د داعش ډله په دغو ډلو کې تر ټولو خطرناک او قهرجنه ګڼل شوې چې له 15 کلونو راهیسې د افغانستان په ځینو سیمو کې شته او د دفاع وزارت کله وایي 200 کله وایي 3000 ترې وژلي دي. د افغان چارواکو په خبره د دغه ډلې جنګیالي په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان، زابل، سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې فعال دي. په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې هم د دغه ډلې د جنګیالیو د شتون خبرونه خپاره شوي دي. د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د طالبانو او د داعش د ډلې ترمنځ د سختو نښتو په اړه چې تلفات هم لرل په رسنیو کې تاوده خبرونه خپاره شوي دي. داعش په افغانستان کې د ځینو مرګونو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دوه اونۍ مخکې د کابل په لویدیځ کې د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې حمله د بیلګې په توګه یادېدلی شي. په دغه حمله کې شاوخوا اتیا کسان ووژل شول او کابو 200 پکې ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې وو. خو د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دغې ډلې ملا ماته کړې او نور به ورته په هیواد کې د فعالیت توان ورنه کړي.
د داعش ملا په مشرقي کې او په ټوله ساحو کې په غوټه توګه ماته شوې ده او په ځینو ساحو کې چې دوی تحرکات اوس یو څه لري د دوی په قاعده هم په خاص برنامې سره موږ پر مخ ځو. نه یوازې داعش بلکې طالب او هر بله ډله چې تهدید دی د ډلو ټپلو او د دوی مشرانو او مغزیو نښې کول دا زموږ مهمه وظیفه.
د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي دغه ډله د افغانستان په ختیځ جنوب او شمال کې فعاله ده او کیدای شي پر افغانستان سربیره سیمې او نړۍ ته هم جدي ګواښ ووسي. دغه موضوع ته په کتو دا حتمی ده چې د سولې له بهیر سره د طالبانو له یو ځای کېدو وروسته د نړیوالو شریکانو او د سیمې د هیوادونو په همکارۍ او همغږۍ یوه واحده لیکه جوړه شي چې د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو د پراختیا مخه ونیول شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
آزادی او اوریدونکي، جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم او غواړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار ورکړو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسول سره شریکې کړې دي چې تر یوې وقفې وروسته به په ګټه سره واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدې ونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پښتني په جواب کې حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو سره غلا سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني جوابوي. پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق موږ ته جواب راکړي، نو که تاسو خوشحالي لمړنۍ اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم، محمد قبیل شیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکیت کلی نه. ستونزه مو دا ده چې د جانخیلو د څمکنیو غځېدلې لار بیخي خرابه ده، د تګ راتګ نه لوېدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه دغه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. وسلام بسکرام.
بله حسرت، د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیلو او څمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیر مننه تلمړي سر کې تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته، مشخصه ناغه اوریدونکو ته چې هغه خپل ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ را رسولي دي، هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را به شم مشخصا د دغه ورور د پوښتنې غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی یو تقریبا 22-23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې او زه پروس کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک چغل شو او په
دی اساسی کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی، او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه، او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه، چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22.5 کیلومتره سړک کېږي، خو 1 کیلومتره یې ډیزاین تقریبا بشپړ شوی دی، او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي، او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاء